دا مشال رادیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2020 میلادي کال د فبروري 18 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو په ورستی غړي کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د لادرکه کسانو قضیه، دلته زمینی انتخابات، د قبایلی سیمو حالات او ورسره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته ده. تر اوسه وړاندې دې مهال خبرونه له اسرار العالم مومن څخه واورئ.
د مهم خبرونو سره ټکی د مسلم لیگ نونو مرستیاله مشره مریم نواز وایي باید حکومت لږ تر لږه د لادر کړل شو کسانو کورنۍ خبر کړي چې خپلوان یې مړه دي او که ژوند دي. د کورمې سوداګرو د خرلاڅو پکسیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړې او د بلوچستان په پښین کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم په زمینی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید بریالی شوی. د خبرونو تفصیل د مسلم لیگ دونو مرستاله مشره مریم نواز وایي باید حکومت لږ تر لږه د لادر ککړ شو کسانو کورنۍ خبر کړي چې خپلوان یې مړه دي او که ژوند دي. نن په اسلام آباد ډي چوکې د لادر ککړ شو کسانو له خپلوانو سره تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې مریم نواز د دې هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې ISI په مشرانو غږ وکړ چې د لادر کسانو په حق د احتجاج کوونکو شکایت واوري. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې له 18 فبروري راهیسې د بلوچستان د 10 لادر کړل شوو کسانو د کورنیو احتجاج روان دی. وزارتیانو له ولسمشر علي فرلوي او وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې له دوی سره خبرې وکړي او لادر کسان یې پیدا کړي او که د حکومت په ولکه کې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. بل پلو د لادر کسانو په اړه د حکومتي کمیشن ویاند فرید احمد په 18 فبروري مشال ډو ته وویل چې دوی په دغه اړه معلومات راټولوي او تر اوسه یې د 4000 لادر کشو کسانو معاملې هواري کړي دي. د کورمې سوداګرو د خرلاڅو پکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړي. د کورمې د خلاصو یو کاروباري کاشف حسین نن مشال ډوته وویل کله نه چې لار تړل شوې نو کاروبار یې په ټپه درېدلی. په افغانستان کې د دوی په سرکړل شوو ګاډو اضافي کریانې هم راځي. که څه هم دروازې مخکې د تازه میوو ډک ګاډو ته د تلو اجازه ورکړل شوه خو د نورو مالونو ګاډي لا هم د افغانستان تر ګردیز ګمرکه په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي. د خرلاڅو پکتیا مرکزی لار په افغانستان کې د فبروري په 14 د ډرایورانو تاجرانو لخوا تر احتجاج شروع کېدو وروسته تړل شوې ده. که څه هم په دغه اړه د افغان حکومت دریځ مشال ډیو نه ترلاسه کړی خو پاکستاني چارواکي وایي د لار خلاصولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. د بلوچستان په پښین کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په زمینی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آغا بریالی شوی دی. دغه زمینی انتخابات پرون مازیګر پای ته ورسېدل. بیګانه وخته د انتخابي کمیشن له لورې د جاری شوی غیر حتمی نتیجې له مخې سید عزیز الله آغا 16,000 ووټونه اخیستي او بریالی شوی. پر دویم نمبر آزاد امیدوار عصمت الله آغا راغلی چې 4,601 رایې ترلاسه کړي. په دې انتخاباتو کې د بلوچستان حکومتي ګوند بلوچستان عامي پارټۍ کاندید عصمت ترینو 2,892 رایې ترلاسه کړې او پر دریم نمبر راغلی. د بلوچستان اسمبلی یاد څوکۍ تیر کال د جمعیت العلماء اسلام د پخوانی غړي سید فضل آغا له مرګ وروسته خالی شوی وه. نوموړی د کورونا له وجې مړ شوی و. د یادونه ده چې پرون په سند صوبه کې په ترسره شوو زمینی انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی دواړه څوکۍ پیپلز پارټۍ ګټلې دي. د روسیې فیډرل سیکیورټي سرویس یا FSB وایي چې د یوې ترهګر ډلې 19 غړي یې نیولي دي. FSB نن د فبروري په 18 یو بیان کې ویلي چې دې ډلې په شمالي کافکاس کې د مبینه بریدونو پلاننګ کوو. بیان وایي د دې مشکو کسانو ګرفتارو لړۍ یې په بیلابیلو سیمو کې په لومړۍ فبروري پیل کړې وه. دا کسان د تکفیر والهجره په نومو د سغدریزه ډلې غړي دي. اف اس بی وای دا ډله تکفیری نظریه لري چې لمخ یې د مسلمانانو په ګډون د غیر مسلمو خلاف د سخت دریځ عملیاتو تر سره کول جایز دي او د دوی هدف خلافت قائمول دي. اف اس بی په خپل بیان کې وایي چې چارواکو یې لنیول شو مشکوک کسانو وسله، ګوله بارود، لاسي بمونه او د سخت دریځ مواد ترلاسه کړي دي. په روسیه کې یاد ډله د 2010 کال په سپتمبر کې سخت دریځ ګرځول شوی و او پرې بندیز لګول شوی و.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. په اسلام آباد کې په زوره د ترې تم کړل شوو کسانو خپلوان له یوې اونۍ راهیسې پر احتجاج دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري وایي چې دوی د لادر کړل شوو کسانو په اړه پر یوه قانوني مسوده کار کوي چې ډېر ژر به پارلمان ته وړاندې کړي. د پی ټی ایم یو مشر او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ د دې بل هرکلی کړی.
هر کله راغې او مطلب زمونږ سوچ مطابق مونږ ملګرتیا کوو.
اخوا په جنوبی وزیرستان کې په داورستیو کې د نامنۍ په پیښ کې زیاتوالی راغلی دی. د امنیتي چارو یو پوه او د پاکستاني پوځ په خوانی چارواکي وایي
دا لوی چیلنج دی او دا چیلنج د فوج کار دی، سکیورټی ادارو کار دی چې هغه ته مؤثر جواب ورکړي، خو د خلکو اعتماد بحال کړي.
په روانه خبرونه کې به په غزنی کې د سولې په اړوند د یوې مشاعرې حال هم درکړو.
د ستر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي، ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خصوله دی وي.
پر دې سربېره یو شمېر نور کورنۍ او بهرني راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې موریدلای سي. پر انټرنیټ باندې زموږ پته ده www.mashalradio.com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې د تریتم کلسو کسانو خپلوان له تیرې وی او نه راځي پر احتجاج دي او دی غواړي چې خپلوان یې بیرته را خوش کلسی پیدا کلسی یا که گرم وی نو عدالتونو ته دی وسپارلسی. په دې لړ کې یو شمیر سیاسي مشرانو د دوغو احتجاجي کمپونو دوره کړی ده. نن د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستيال مشري مریم نواز هم د احتجاجي کمپ ته ورغلې و. په دې اړه د وخت له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر لګیدي. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. د مریم نواز د دغه سفر حال کرا کی چې د دغه احتجاجي کیمپ دوره وکړ، دلته څه ویل او دغه کسانو غشتنې تر کومه حد پورې منل سوي دي یا نه دي منل سوي، دغه تفصیل کرا سره شریک کی.
ډیره مننه تاسو. غوښتنې خو نه دي منل شوي او احتجاج تیر لکه څنګه چې تاسو ویل روان دي. البته نن د مسلم لیگ نون چې کوم رستیاله مشره ده مریم نواز چې کله کیمپ ته ورله، نو هغه جرنلستانو سره دغه خلکو سره بیا خبرې کولې. اولنۍ خبره خو هغه دا وکړه د وزیر اعظم او د فوج د مشر نه دا غوښتنه وکړه چې دې خلکو ته چې کوم له درکه خلک دي او دغې په اړه یو عمومي نظر دی چې په زور باندې له درکه کړی شوي دي، نو د هغوی په اړه باندې چې آیا دوی ژوندې دي یا مړه دي، ځکه دا د دې هغه بنیادي ټکی و. په دې نن چې کومې خبرې کولې د فوج د مشر نه او د پاکستان د وزیر اعظم نه، دوی دا خبره وکړه چې دا کم خلک د بلوچستان نه راغلي دي دلته احتجاج کوي. د پاکستان په مرکز کې اسلام آباد کې په سړکونو باندې په یخ موسم کې هم داسې پراته دي. دا مریم نواز وایي چې دا ډېر د عزتدار خلک دي او باید چې حکومتي خلک چې کوم ځای دي ناست دي، ډېر نږدې دي ورسره، پارلیمان نږدې دي، د وزیر اعظم دفتر دی، دوی تر اوسه پورې دی چې هیڅوک دوی سره د ملاقات دپاره حکومتي استازی نه دی راغلی. دا خلک د تیرې هفتې نه ناست دي او تېره ورځ دي دلته چې کوم نیشنل پریس کلب دی د هغې مخې ته ناست وو او تېره ورځ دي کوشش کاو، بلکې بی چوک چې اوس مشهور دی د مظاهرو دپاره د ناستو لپاره هغه ته ورتلل، هغه وخت بیا پولیس دي منع کړی شوي. بل خبره مریم نواز یو بله مهمه خبره وکړه د یو وزیر ته د مرکزی کابینې چې هغه نن سهار یو ټویټ کړی دی د کابینې وزیر فواد چودھری چې هغه دا خبره کړې ده چې دا خلک د اسلام آباد په ځای پنجاب ته راشي نو هم به دوی ته څوک څه ونه وایي. او بیا دا خبره وکړه چې هغه د بلوچستان په شان چې هلته خلق وجل کیږي اشاره ځنې خلق چې کم د پنجاب یا د نورو صوبو هغه وجل شي په بلوچستان کې په حملو کې نو هغه باندې هم مریم نواز تنقید وکړ چې دوی دا بلوچستان مانا دا پاکستانیان دي دا د پاکستان خلق دي د دوی د پاکستان د حکومت نه غوښتنه ده. نو مریم نواز دا وی چې حکومت نشي کولی چې د لادرکه خلکو په اړه باندې د خلکو سره وویني د دې مسلې حل کی نو باید چې دا غي په زخمونو دي مال کوونه دړو لشي. دا خبره هم مریم نواز وکړه. بل دا و چې د بلوچستان خلق په دې مسله باندې یوازې نه دي د مسلم لیگ او دغه رنګ نورې صوبې هم مریم نواز وی چې د بلوچستان د خلکو سره اغوی په دې مسله کې شریک دي. او تاسو ته وښو چې د بلوچستان یا د نورو ځایونو د لادرکه شوی خلکو مسله اوسنۍ نه ده. دا د مسلم لیگ په حکومت کې هم و را په نور حکومتونو کې هم و. نو مریم نواز خو دې ته نیخ په نیخه جواب ونه ویل. متا دا خبره وکړه چې دا د ډیرو شیانو نه ده خبر. او دا خبره وکړه چې دا بدقسمتی ده په پاکستان کې چې کله په پارټیانې په اپوزیشن کې وي هغه یو خبره کوي خو چې کله بیا امر حکومت ته لاړ شي نو دا هغه ترجیحات او لومړیتوبونه هغه بیا بدل شي او د خدا خبره موږ چې بیا خپل ذمہواری هېرې شي.
مننه طاهر خان صاحب. زما یو ورستۍ پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو چې په زور لادرکه کسوي دي دا غوی دا ستونزه لکه خبریال چلته پوښتنه ورسره وکړله ډیره پخوانی ده او ځینې شمیرې شي چې د دغو شمیر په زرګونه کې دي ځینې حتی لسګونه زره شي. دوی دغه تور د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو پورې کوي. نو د امنیتي یا استخباراتي ادارو دریس څه دي دا غوی پاړه کراتو یا د حکومت څه دریس دي په دې اړه؟
دا ډیر مهم سوال دی. دلته یو ډیر لوی بدقسمتي ده په پاکستان کې چې په دې مسله باندې داسې نورې دې سره تړاو لرونکي مسلو باندې خو د فوج لخوا یا د استخباراتو لخوا خو هیڅ بیان نه راځي. البته حکومتونو یو کمیشن جوړ کړی دی لیکن د کمیشن په اړه باندې هم دا یو نظر دی چې هغه د لادرکه شوی خلکو د هغې په اړه باندې معلومات او بیا د هغې د پیدا کولو کوشش هغه رول او کردار هم دومره مؤثر نه دی څومره چې پکا څنګه څومره چې دا متاثره خلک غوښتنه کوي. دویمه دلته مشکل بل دی چې دا سلسله او دا معامله درېدلې نه ده. لکه دا اوس تاسو مخکې د خبرو وکړه د قانون سازی چې قانون سازی کیږي لیکن دلته بدقسمتي دا ده چې قانون خود مخکې نه موجود دی. لکه پاکستان کې دا قانون دی چې سکونه ولی شي که هر څوک نه صرف دا چې په هغه باندې شک کیږي یا که عام هم یو کسونه ولی شي نو د قانون تر مخه هغه باید چې عدالت او محکمې ته پیش شي. دلته دا کار ډیر کم دی. په عامو مسلو کې هم اکثر خلک عدالتونو ته نه پیش کیږي. دلته دې غوښتنه څه ده؟ د دې وختنم دار په اسلام آباد کې د بلوچستان خلک دي او د دې نه مخکې چې دلته کمپونه لګېدلې وي د دې بدرکه شوی خلکو هغوی دا وایي چې د دې کسان یو ژوندي وي نو پېښې کړي. دویم که هغوی جرم کړي وي هغوی د ریاست نه خلاف کړي وي هغې باندې بل څه تور او الزام وي باید چې هغې عدالت ته پیش کړي هغه الزامات او تورونه دې په عدالت کې پیش کړي شي او که هغې مجرمان وي پاغي باندې ثابت شي نو سزا دې ورته ورکړي شي. نو دې ته هم تاسو د خبرې مختصر بیا جواب شي دغه رنګ جواب دې سوالونو ته ناراضي د ادارو لخوا
صحیح سم ده. ډیر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د معلوماتو شریکولو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه وري. د لادرک کسانو په اړه د پاکستان پوز یا استخباراتي دارو تل دا ډول تورن څخه انکار کړی دی. دوی ویلي دي چې دوی په دغه ډول پیښ کې لاس نه لري. بلخوا د پاکستان حکومت هم یو کمیسون جوړ کړی دی د دغه لادرک کسانو د موندلو لپاره. د هغه کمیسون مشر جنرل سیکریټری دی عمومي منشي دی هغه هم تیرونی مشال رادیو ته ویل چې دوی تر اوسه پورې د شاوخوا 4000 لادرکه کسانو قضیه حل کړی دی او پر نور یې کار روان کړی دی. نو زموږ غل مشال رادیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویل چې دوی د لادرکه سو کسانو په اړه پر یو قانوني مسوده باندې کار کوي چې ډیر ژر به پارلمان ته وړاندې کوي. شیرین مزاری زیاته کړې ده چې د نوي قانون لاندې به په زور د خلکو بي درکه کول یو قانوني جرم وګرځي او چې څوک هم پکې ککړ وي نو پر ضد به کاروایی کیږي. داسې یو قانوني مسوده له وزیرستان د کامیا اسمبلی استازي او د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکښ موسم داوړ هم وړاندې کړي وو، خو اسمبلی هغه منظور نه کړ. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
وفاقي حکومت وای دوی یو قانون جوړوي چې هر څوک چې خلک په زور به درکه کوي ورته سزا مقرره شي، او هر کله کې دغه قانون جوړ شو د به درکه کوونکو دغه عمل به قانوني جرم هم وګرځي. دا خبر د وفاقي حکومت د بشري حقوقو وزیر شيري مزاري د اردو ژبه پانه نه یادور سره کړي نه یادور یا نوې زمانه سره. په خبرو کې شيري مزاري وویل لدی وړاندې د مسنګ پرسنز یا د به درک خلکو د موندنې لپاره کمیشن خو جوړ شو، خو په هغه قانون کې ډیر کمی وو. هغه داسې چې ګنې یو څوک چې به درک شي موندلې بشي او پرې خو دې بشي، هغه کې د به درک کوونکو خلکو لپاره کومه سزا نشته. په هغه کې خو د سزا لپاره څه نشته، په هغه کې ډیر کمی شته دی، او هغه ما د کابینې کمیټې ته ویلي هم دی. خو دغه قانون خو موږ نه جوړ کړی، بلکې موږ د هغې نه لږ وړاندې تګ غواړو او قانون جوړول غواړو چې په زور بې درکه کول پکې جرم وګرځو. له دې وړاندې هم موجوده قومي اسمبلی ته دغه شان بل د اسمبلی غړي محسن داوړ دوه وارې وړاندې کړی، اول وارې په خپله او دویم وارې د بلوچستان د اسمبلی د غړي سردار اختر منګل په مرسته دغه شان بل راوړی. په اورستوني بل کې دوه غړو غوښتلي چې د فوجداري په قانون کې دي په 315 ماده کې یو نوې کرخه د سی او یا د دریم په نوم ولیکل شي چې تر لاندې هغه تنن یا اداري او یا تنظیمونه چې خلک بې درکه کوي او عدالت ته نه وړاندې کوي او په مودو مودو یې پټ ساتي ورل د عمر قید سزا مقرره شي. د اسمبلی نه دغه بل مسترد او یا ریجیکټ شوی. د محسن داوړ اولنې بل په 2019 او دویم بل د روان کال په جنوري کې اسمبلی نامنظوره کړو. د وفاقي وزیر شيري مزاري د دغه بل په حواله مې د محسن داوړ سره هم خبرې وکړې.
پاغه دوران هم ماته شيري مزاري دا وې چې ته د خپل بل واپس واخله مونږ راوړو، خو ما وته چې تاسو راوړې زما پس تغینه واپس اخلم. اسی مثال تش په مفروضو به نزخ خپل بل واپس نشم غیسته کوم. د مونږ خدا د درې کاله پوره کیږي د دونیم کار وشو د دې موجوده حکومت بل را نغه، خو دا نه چې سویلې دي دا تقریبا د دونیم کال نه دا خبره مونږ اورو. او بهر ال خبر دا چې راشي هر کله راغه او مطلب زمونږ د سوچ مطابق مونږ ملګرتیا کوو.
د حکومت لخوا چې کوم بل راوړل کیږي هغه کې نه د معلومه چې دوی د بې درکه کوونکو ضد کوم رقم قانون جوړول غواړي، سزا به څنګه څومره او کوم رقم وي. خو بیا هم دغه قانوني بل راوړل شي او قانون هم جوړ شي، نو د پیښور د خبريال غلام دستګیر پوینه ممکن ده د بې درکه کوونکو لپاره پکې سزا یا نه وي او یا ډیره کمه وي.
چې دې بل کې او د موسن داوړ پیش کړی بل کې فرق څومره دی؟ کدا په مکه شان وي نو بیا خو ډیره ښه وي، خو کدا دا غی نه بدل وی لشه تی اوخ کی وی او اسی مطلب هغه کدوان خلق خوشالی نو دا بگرانی یا با اداری چی دی آغی با خوشالی او یا چی بیدرک کریشوی خلق تی دا آغی وارسان او آغی با خوشالی عوام با خوشالی.
د شیری مزاری نه چې دیادی به پانی د کارکونکو لخوا پوښتنه وشوه چې آیا تاسو به دغه بې درکه کوونکو ته سزا ورکړی شئ، نو شیری مزاری ورته وای هر کله چې دغه شانته عمل جرم وګرځي نو په قانون کې به ورله سزا هم مقرریږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایوانی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په پښین ضلع کې د صوبای اسمبلی پر حلقه پی بی شل باندې پرون زمینی انتخابات وسول چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د جمعیت علما اسلام فیډل امیدوار سید عزیز الله غبریالی سوی دی. په دې انتخابات کې د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي امیدوار اسمت الله ترین له ناکامۍ سره مخامخ شو. د بلوچستان اسمبلی پر دغه چوکۍ باندې د سید فضل آغا دلته کاندید وو. کله چې تیر کال د کورونا وایرس له کبله هغه په حق ورسېدی نو دغه چوکۍ خالی سو. د هغه اړه هم د جماعت علما اسلام فیډل سره وو. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان اسمبلی پر الکا پی بی شل پشندرې باندې تیر مازګر د زمینی انتخاب لړۍ و پای ته رسېدلې ده. پر دې مهال په تحصیل اورمزی او سرانانو کې سخت حفاظتي انتظامات سوي وو، خو په کلي کربلا کې نه یوازې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا ټکان سوي، بلکې د یو پولینګ سټېشن و مخ ته و یو موټر ته اور هم اچول سوی وو، خو څه ځانې زیان نه دی اوښتی. تېره شپه ناوخته د انتخابي کمیشن له لورې په اجاره سوي د غیر سرکاري نتیجې لاندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار سید عزیز الله آغا 16,000 ووټه اخیستي او بریالی سوی دی. پر دویم نمبر باندې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا 4,601 رایه ترلاسه کړې دي. په دې انتخاب کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټۍ عصمت ترین 2,892 ووټ ترلاسه کړي او پر دریم نمبر راغلی دی. پر دې مهال تېره شپه ناوخته په کلي کربلا کې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا په خپله وینا کې ویلي دي چې ګټه او تاوان د الیکشن برخه ده، خو دوی به بیا هم د ولس خدمت روان ساتي.
دا یو وعده به زما سره ځوان د هر کوم ځوان دی که ستا د کور په څنګ کې سکول بند ته به بالکل خاص کرکې پړلې که ځوانانو خوندومندو دا یو خبره ستا بچی به بې سکوله ګرځي ستا د کور سکول به بند وي، بیا نو د هغه ځوان به جذبات ته به زه ډېر سخت راغلی سم ډېر افسوس به ما ته چې دی به ډېر انتظامیه ته درخواست نه کوي په مشته ژبې پوښتنه نه کوي که ستا د کور هسپتال بند باید ته انتظامیه ته درخواست وکړي. انتظامیه بند نه کوي بیا د مور سره قانوني لارې شته پکار. که ستا د کور د څنګ سکول بند وو، استاد نو حاضر، هسپتال بند وو، بیا په دا کې ګولیانې راغلې وې، دوایانې راغلې وې، ترګور د اسار لار ناشته د کسان به دا ادارې ناشته پوښتنه کې شوه چې ورور زما کلي ګولۍ راغلې وې، ورور ورته وویل چې بای په داسې اډېټ اسانه کار یو درخواست وکړ.
په دې انتخاب کې و سید عزیز الله آغا ته د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحاد پی ډی ایم د پارټیانو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ملاتړ ترلاسه و. دلته خبره د یادونې ور ده چې د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ تیر کال په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام د پخواني غړي سید فضل آغا د مرګ وروسته هغه وخت خالی سوې وه، کله چې نوموړي تیر کال د مئی په 16 نېټه د کراچۍ په یو روغتون کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی و.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او زو د وزیرستان پر لور. په تیرې وونه کې طالبانو په جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وکړل چې په کې لږ لږ او عسكر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ځینې څېړونکي وایي دا په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان سره د وړو وسلوالو د یو کېدو نتیجه ده. خو د دفاعي چارو ځینې پوهان بیا وایي چې د دې ډول بریدونو د مخنیوي په لړ کې په قبایلي ځلو کې د پرمختګ کارونه زیاتول او پر ریاست د ولس د اعتماد زیاتولو لپاره اقدامات کول پکار دي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
په جنوبي وزیرستان ضلع کې د فروری په 14 د سړک غاړې ماین چاودنه کې درې عسکر وژل شوي او شپږ ژوبل شوي دي. دا راز په دې ضلع کې د فروری په 11 په یوه امنیتي پوستا وسلوال برید کې څلور عسکر وژل شوي او درې ژوبل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. له دې مخکې هم اسو واره په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وای وسلوال یو وار بیا په دغه سیمه کې ځان مضبوطول غواړي.
تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا منظم شوی او وړی وړی وسلوالې ډلې له ځان سره یو ځای کړی دي. دا ډله هڅه کوي چې په دې سیمه کې امنیتي ادارې د فشار لاندې راولي او ځان ته د پخوا په څیر ځای پیدا کړي. د دې بریدونو په ترڅ کې طالبان غواړي چې د دغې سیمې په خلکو کې هم ویره خوره کړي، نو هم د دغې سوچ لاندې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې د پراخه عملیاتو وروسته ادا کړې وه چې دا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. په دې حکله د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نظیر وای چې د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ته د ځایي ولس ملاتړ ترلاسه کول ډیر مهم دي.
دفاعی ادارې دا دی چې په هغوی باندې ټیک وشي د هغې جواب ورکول هغه ذمواري ده. داسې ذمواري ده په کار چې هغې ته هر وخت هغوی چمتو وي. البته په دې کې چې کوم استخباراتي عمل دی هغه ډېر زیات فعال او ډېر ضروري او ډېر او بل هغې کې د نږدې خلکو یا د لوکل خلکو تعاون ډېر زیات ضروري دی. استخباراتي ادارې هم شته دی لیکن د هغې باوجود داسې عملیات دغه چې کېږي نو ضروري خبره ده چې کوم ضروري خو وي ازکه دا غینې دشمن فیدا واخلي. دا وی چیلنج دی او دا چیلنج د فوج کار دی سکیورټی ادارو کار دی چې هغه ته موثر جواب ورکړي خو د خلکو اعتماد بحال کړي.
د ریټایر بریګیډیر سید نذیر په وینا د خیبر پښتونخوا په قبایلي ځلو کې خلکو ته بنیادی سہولتونو برابرولو او د پرمختګ هلو ځلو زیاتولو سره به ځای ولس د ریاستي ادارو سره همکاري شروع کړي. نوموړی زیاتوي چې په مکمله توګه په سیمه کې امنیت قائمولو لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات هم ډیر مهم دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د وزیرستان په اړه تاسو راپور واوریدئ. یا اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر ځای چارواکي وایي چې د دغه قبایلي ضلع په باډه او تراکي د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله د ړنګسو کورونو سروې روانه ده او تر اوسه د 16,000 کورونو سروې سرته رسولې ده. دوی زیاتوي چې تر اوسه د 10,000 کورنیو سره د 200 بلین روپیو مرسته هم کړې ده. بلخو ځای خلک وایي چې په ډېرې سیمو کې سروې نه ده سوې او خلکو معاوضې نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
په دمنی او پوځي عملیاتو په محل تباه شو املاکو د بیا رغول لپاره د معاوضه ورکولو ادارې سی ایل سی پی ویلي چې د خیبر په باډه او تیرا کې د ورانو شو په زرګونه کورونو سروې مکمل کړي او متاثر شو خلکو ته مالی مرستو چیکونه ورکړي. د خیبر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف نوید اکبر مشال ریڈیو توائی په دې تیرو څلورو کالو کې نزدې 14,000 ورن شو کورونو سروي مکمل کړي.
اوس پورې تقریبا 14,000 کورونو سروي شوی ده چې په هغه کې د تقریبا 14,000 پکسوه کورونه چې دي د دې کیسونه منظور شوي دي او په هغه 14,000 پکسوه کورونو کې تقریبا 10,000 کورونه چې کوم مالکان دي هغه ته اوسه پورې امدادي پیسې چې کوم دي هغه ملو شوي دي د حکومت د طرفه چې د هغه مالیت ټوټل تقریبا 2 ارب نه زیات جوړیږي. او چې تر کومه پورې د دې خبره ده چې اوس په دا وخت په خیبر کې په کومو کومو علاقو کې او څومره ټیمونه سروې کوي لګیا دي نو هغه ټوټل 8 ټیمه باړې سب ډیویژن په مختلف قومونو کې لګیا دي هغه سروې کوي چې په هغه کې اکخیل شلو برګمبرخیل ملک دین خیل سپا کمرخیل برباړه کې بیا برګمبرخیل ترخوکس کوکی خیلو کې مهربان کلی او زرمنزا او پتیرا کې ملک دین خیل شامل دي. نو په دې علاقو کې سروے شروع ده.
د افریدی ریلیف کمیټۍ یو مشر او فعال معروف خان افریدی وای لا هم یو شمیر کومونو کې ورنشو کورونو سروے نه ده شوی او د ځنې کومونو سروے شوی خو د ماویزو چې کونه لا نه دي ورکړل شوی په کار ده دغه کار تیز کړل شي.
او دغه خلکو هغه سروے کمپلیټ شي نو دا به ډیره خوي ځکه چې د خلکو کورونا په 15 سال کې تبو شوي دي او هغه اوس دومره وس نشته چې کورونا دو بیا په خپل روپو جوړ کی ځکه چې روزګار شته نه په لوکا کې زیات خلک بې روزګاره دي په مسالو کې دي. کم از کم حکومت خپل غن کوي دا خو دوله ورکول په کور دی و دا نور خپل زون سره نه دی کې خپل په کور دا زمیان چې فنډز ډیلی کول دا هم یو جرم دی و هغه چې کونه چې کم ایغو ټوکنه خلکو لا ملو دی ایغو سروم شوی دو ټوکنه مروغلی دی یا خلکو لا ملوم دی د ایغه نه باوجود هغه کیشکیږي نه و هغه د څو میاشتو نه خلک هغه ټوکنه ګرځوي و هغه دوله نه ملويږي پیسې نه ملويږي دام دې مو ریکوست دی چې دوله دا غریب خلک دی دوله دا پیسې ملوشي.
د خیبر د بیا بحالې څنګه وای په ټولو کومونو کې به دا سروې سر تر سوي او رن شوي کورونه به پکې شامل وي. یو مکمل رن شوي کور لپاره 400,000 روپۍ او جزوی رن شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر په باډا او تیرا میدان کې په 2018 کې د وسلوالو پر ضد عملیات سر ته رسېدلي او د سیمو ته کډوال ورستانه شوي. چارواکي وایي اوس باډا او تیرا کې بدمنی ختمه شوې، حکومتي واکمنی پکې بحال شوې او د بیا بحالۍ کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونې هر ورځ تاسو د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. د مازیګر 15 بجې سوې اسرائیل مومن به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د مسلم لیگ نو نوم رسل مشر مریم نواز وای باید حکومت لګ تر لګه د لادر خپل شو کسانو قرآنی خبر کړي چې خپلوان یې مړ دي او کجوندې. نن په اسلام آباد ډی چو کې د لادر خپل شو کسانو خپلوان سره تر ملاقات وروسته لرسنې سره په خپل خبرو کې مریم نواز د هیواد د فوز او استخباراتي ادارې ISI په مشرانو غږ وکړ چې د لادر کسانو په حق له احتجاج کوونکو شکایت واوري. د برسال کې د چپ اسلام آباد کې له 1 فبروري راهیسې د بلوچستان د لسو لادر خپل شو کسانو د قرآنی احتجاج روان دی. د کورمې سوداګرو نن د خلاصو پکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړي. د خلاصو پکتیا مرکزی لار په افغانستان کې د فروری په 14 د ډرایورانو او تاجرانو لخوا تر احتجاج شروع کېدو وروسته تړل شوې ده. د بلوچستان په اپشن کې د صوبایي اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په زمینی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آقا بریالی شوی. دغه زمینی انتخابات پرون مازیګر پای ته ورسېدل. د روسیې فیډرل سیکیورټی سرویس یا FSB وایي چې د یوې ترګړې ډلې 19 غړي یې نیولې دي. FSB نن د فروری په 18 یو بیان کې ویلي چې د ډلې په شمالي کافکاس کې د مبینه بریدونو پلان کوو. بیان وایي د دې مشکوکو کسانو ګرفتارولو لړۍ په بیلابیلو سیمو کې په لومړۍ فروری باندې پیل کړې وه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې اسرائیل مومن وړاندې کوي. اوس زو د یو نړیوال راپور پر لور. برتانیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي تر څو د کووید-19 یا کورونا وایرس واکسین لګولو ته زمینه برابره سي. تمه ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه رهبري او دا موضوع مطرح کړي. د راپورونو پر اساس د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي څه باندې 1.6 میلیونه انسانانو ته د کورونا وایرس واکسینونو رسول له ستونزو سره مخ دي. صفي الله سانکزی د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید-19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دی به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسېدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.6 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید-19 واکسین نه دی پیل شوی خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړې ښایي په مختلفو کچو ننګونکي وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید-19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لکه مخ په جوړ شوی. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14 د کورونا مثبت راپور شوی قضیه لتیر اکتوبر تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټه به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت یو په درې راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهارشنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 109.5 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې یې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
د مشال ریډیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. افغان طالبان یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې د دوهې د موافقې تړون درناوی وکړي. طالبانو دا غوښتنه پرون د امریکا ولسته په یو سرخلاص لیک کړې ده. د دغه تړون یو شرط تر مې میاشت پورې له افغانستانه د ټول بهرني ځواکونو وتل دي. طالبان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي دا ایجنډا یوه اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکې ده. تر اوسه امریکایي چارواکو د طالبان د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی دی. په دې نور حال نوري اسنوري راکوي.
طالبان وای په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولسته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي ویلي، اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولسته دغه سره خلاصه لیک استوي، په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی ویندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو ما به مذاکرات وشو چې تقریبا تر 3 میاشتو زیات وخت یې ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت په اړه بار بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسنی وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شوله چې دغه موقف او د پالیسۍ خپل بیا یو ځل ټولې نړۍ او ټول خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقه او لمخې له افغانستان تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل له سره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په انلاین غونډه کې خبرې کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغېزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سر خلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوستې چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي نو ولې له انتخاباتو ویریږي او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خواشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریځ غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوس د خیبر پښتونخوا پر لور یو ځل بیا روان اونۍ د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دا په 2020 کال کې په دې صوبه کې د پولیو اولنۍ مثبته پیښه ده. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر وایي دوی د کورونا وبا باوجود د پولیو ضد کمپاینونه جاري ساتلي، خو زیاتوي چې ځینې هغه ماشومان چې پوره خواړه ورته نه میلاویږي او یا هم دست او اسهال لري په بدن کې د پولیو وایرس ضد مدافعیت ژر نه جوړیږي او د دې مازوره کوونکي ناروغي ښکار سي. د مازوران د حقونو فعالان بیان دشمن دي چې اوس هم په صبح کې د داسې میندو او پلورونو شمیر زیات دی چې خپل ماشومان ته له پولیو د حفاظت واکسین نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل هارون بچا وړاندې کوي.
دا ماشوم چې پولیو وایرس ورته لګیدلې عمر یې 1.5 میاشتې دی او خپل مور 13 جنوري د سوات له مټه د نوخار په نیوی کلی کې د خپل نیا کور ته بیولیو. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر عبدالباسط د فبروري پر 18 مشال لیډوی ته وویل ماشوم هم په نوخار کې و چې ناروغه شو او په اسلام آباد کې د صحت کامی ادارې د هغه د معایناتو د پایلو په رڼا کې د فبروري پر 15 تصدیق کړه چې ګزرن شوی دی. عبدالباسط زیاته کړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي چې تر بشپړېدو وروسته به یې په فوري توګه د نوخار او هم د مټې هغو ماشومانو ته چې کورونه د پولیو وهلي ماشوم ته نږدې دي د پولیو ترڅنګ د یو شمېر نورو ناروغیو ضد واکسین لګوي. د نوموړي په خبره د پاکستان په څیر هیوادونو کې چې ماشومانو ته پکې اکثره سم خواړه نه میلاویږي او یا هم زر زر د یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کیږي که د پولیو واکسین ور هم کړل شي بدن یې د دې وایرس ضد مدافعیت نه جوړوي.
کله چې مونږ د دې ماشوم ریکارډ وکړو نو دته په تیرو کمپینونو کې وزل د پولیو تاسکی ورته شوی دی. په نوخار کې او په مټه سواد کې دوه ځای زمونږ انویسټیګیشن روان دی. مونږ چې کوم خپل موپ اپ اکټیویټیز بوس کوو په هغه کې دای چې مونږ تیر کورونا د دې ماشوم د کور نه تیر چاپیر هغه مونږ اخلو په هغه کې د ماشومانو د ویکسینیشن سټیټس کوو. بیا مونږ چې څونه د ای پی آی انټیجن دي د لتو بیماریانو خلاف هغه ماشومانو ته ورکو او ورسره کوشش کوو چې مونږ دې ته دغلته آی پی وی کم د انجکشن په شکل کې ورکړی دي چې هغه د ټولو ماشومانو ته ورکړو. ماشومانو نیوټریشن ستاسو ګورې د هغه پتل لې چاته ورسره تس وی اثال وی ولټی وی نو که تاسو ماشومانو ته هر څو نه ویکسین ورکړي ځکه چې هغه چې څه خېټه ته دغه ورزی هغه ته نه وځي دا هغه په وجه باندې دا وایرس کیدل تر څنګ یو ماشومانو باندې اثر کوي.
هم روان کال د بلوچستان د کلاس سیف الله یو ماشوم ته هم د پولیو وایرس لګیدو پخله شوې ده. حکومتي شمیرې ښیي چې تیر 2020 زیږدیز کال د خیبر پښتونخوا په 11 ضلعو کې د ماشومانو د ګوزن کېدو ټولې 240 پیښې ثبت شوې وې چې څلور یې په نوخار کې وې. له تیر شاوخوا یو کال راهیسې چې پاکستان ته هم د کورونا وایرس وبا رسیدلې روغتیا پالان اندېښنې ښیي چې له وجې د پولیو ضد حکومتي کمپاین اغیزمن شوی دی. خود خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وایي د کورونا وبا د خطر باوجود د تیر کال اگست راهیسې وخت په وخت خپل کمپینونه کړي او د راتلونکي لپاره یې هم پلان جوړ دی.
کمپینونه روان دي اگر د کووېډ خطر شته په کوم ډول حفاظتي تدابیر دي هغه پر زمونږ ورکران دي هغه د یو کور نه بل کور ته وي او دا کمپین دی. پوری چې کوم کمپین را روان دی چې هغه به د صبح په تک باندې وي د 2 مارچ نه به شروع کېږي. زمونږ ټارګټ چې وي هغه د 50 او د 100 لکو ترمنځ ماشومان هغه مونږ ویکسینیټ کړو. بیا بل کمپین چې په مئی کې دی خو د هغې پوپ چې دی هغه په نیمه صوبه کې دی هغه په سلیکټډ ښارونو کې وي. د دې نه پس بیا زمونږ په سپتمبر کې چې کوم دی نو بیا یو کمپین را روان دی او داسې ورپسې بیا
د نړۍ پر مخ یوازې پاکستان او افغانستان داسې دوه هیوادونه پاتې دي چې لا هم د پولیو وایرس شتون پکې لري. په پاکستان کې بیا د پولیو ضد کمپاین په اړه ځینو ناسمو پروپاګندو هم د دې وایرس د بشپړې خاتمې چارې اغېزمنې کړې دي. په پېښور کې د مازورانو د حقونو او د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي یوه میرمن افشا اپریده چې خپل هم پولیو مازوره کړې وایي د صوبې په ځینو کلو کې اوس هم خلک خپلو ماشومانو واکسینولو ته زړه نه ښه کوي. د دې په خبره له هغه راهیسې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا ګډه شوې د هیواد د ټلویزیونونو او ریډیوګانو د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه تت شوي دي.
چلنجنګ خبرم دا او یو افسوس خبره ده چې زمونږ دومره زیات اویرنس نه باوجود دا شاندې کې کیس مونږ ته مخې ته راغلو. ډېر زیات افغان دي دا شاندې مختلف ریسرچ دا شاندې کې شی وی چې هغه خلکو وي د فیک دي چې په هغه کې وایي چې د بیزوګانو وایرس یې چوری دي دی وجه نه خلک چې دي بس خپل ماشومان ته ویکسینز نه کوي کله طرف ته خلک دي.
خو د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې مشر عبدالباسط وایي په صوبه کې ماشومانو ته پولیو واکسین ورکولو د انکاري میندو پلرونو شمیر چې د په خبره په تیرو دوه درو کلونو کې شاوخوا شپږ لکه ته رسېدلې وو دا وخت د دوی د هڅو په نتیجه کې تقریبا 8.5 زره ته راټیټ شوی دی. نوموړی البته زیاتوي دا شمېر اوس هم زیات دی او د کمولو لپاره یې د دوی هلې ځلې روانې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د افغان کډوال د کمپونو له سکولونو ایستل شوي استادانو په دوشنبه د پېښور پرېس کلب مخته احتجاجي لاریون ترسره کړ. دوی وایي که دوی پر خپلو نوکری بحال نه کړل سول یا ورله د پینشن په رنګ د مراتو بندوبست ونه کړل سو نو دوی به بیا د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیار د دفتر مخته احتجاجي ناسته پیلوي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال اډو خبريال غلام غوث راکوي.
د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره د افغان کډوالو د کیمپونو د سکولونو نه د لری کړې شوې استادانو لخوا ترسره شوه. په دغه مهال د حفیظ الله په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې کچېری دوی واپس په خپلو نوکرو بحال نه کړې شو نو دوی به بیا د خپلو احتجاجونو په روانه مرحله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي.
د صوبې ضلع سره تعلق لرم. د یونیشار په هغه سکولونو کې چې کوم سکولونو کې یونیشار مالی سپورټ کوي په هغه کې د هیډ ټیچر کار کوم. خو نن چې کوم موږ دلته جلوس راوستلی دی دا افیکټډ استادان چې دي هغه 71 کسان دي. موږ د دې نه مخکې په ضلع سطح باندې هم احتجاجونه کړي وو. موږ ډېر پوره منو چې دوستان شان سره بګاړ او بل سبل سره توڑ پوڑ نه
د کډوالو په کیمپونو کې قائم کړې شوې سکولونو کې ځینې استادان په دې وجه وستل شوی دي چې یا خو یې عمرونه د 60 کلونو نه زیات دي او یا یې تعلیم یوازې د 10 جمعات پوری ترلاسه کړی دی. خو احتجاج کوونکي استادان وایي دوی د بیا د پینشن پرنګ د نورو مالی مراعاتو بندوبست وکړی شي.
ما نوم محمد طاهر د هریپور سنټر سره تعلق لرم. په انوسیار کې موجوده چې ټول کوم مکاتب دي 150 مکاتب دي په دې کې شپږ سو شپږ سو سازان کار کوي چې په دې کې 233 پاکستانی ورونه دي او باقي چې کوم دي هغه افغانان دي. دغه د پخوا په شان چې کوم انوسیار کومه پالیسي وړاندې کړې وه په 2005 کې په 2006 کې په 2007 کې د کوم یو چې ریټریچمنت کېده و سازان په خپل خواخوا یاد انوسیار فند کمبود ته مخینه دوی لري کېدل نو هغه ته بینیفیټ ورکاو دا د کال په سر دی ویني به میاشتې معاوضه وا چې څومره سرویس وو د استاد دا هغه کې به مطلب د میاشتې کلونو حسابول او بیا به هغه معاوضه ورکول.
زمانم د عبد الله اوس دې په 60 برس کې نیولې و ما لیټر راتراله خو موږ باندې خلتا سلوی کال یا دیر کال او تازانو کولای شو دی به ماجر ماشومان ته تدریس کولای شو او دوی وایي چې بس خلاص تاسو ټرمینیټ ولرې نه معاوضه ورکې کوي نه حکومت ور سره کوي ځکه ته ما اوس اساس لازم باسي زه د خپل بچانو سره به څه کوم په دې پردې ملک به څه کوم
د احتجاج کوونکو استادانو د دې ستونزې په لړ کې د یو ان ایچ سی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې په یو سل پنځه سکولونو کې ځینې استادان د زیات عمر یا د کم تعلیم په وجه وستل شوي دي او دا ګام د کډوالو په کیمپونو کې ماشومانو ته د موجوده وخت سره سم د معیاري تعلیم د انتظام لپاره د نوې پالیسۍ تر مخه پورته کړی شوی خو که د یو ان ایچ سی آر لوړپوړو چارواکو په دغه پالیسۍ کې بدلون وکړو نو د احتجاج کوونکو استادانو دا ستونزه به بیا حل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا په جرسده کې په لومړي ځل د ولس او زده کوونکو لپاره ولسي کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون شاوخوا دوه کاله وړاندې تیار شوی و، خو په دې کې د کتابونو، عملی او نور اسانتیاو د کموالي له وجې د لایبرري سږ کال پرانستل شو چې پکې په زرګونه بیلابیل کتابونه د کتونکو لپاره شروع شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا کتابتون کې په بیلابیل موضوعاتو خوښه او نیم زره کتابونو نه علاوه ورسپانې او مجلې هم پرتی وي. زده کوونکي عام اولس او د سکولونو ماشومان دغلته هم مطالعه له راتللی شي او د رجسټریشن یا ممبرشپ وروسته د ځان سره کور ته هم کتابونه وړلی شي. د دې لایبرری مشره شهلا طاهر مشال لیډو ته وایي
پبلک لائبریری دا دلته کې هر قسم خلق راتلی شي. زموږ چونکی نوې لائبریری دا اوس اسټابلیش شوې دا په مزه مزه به ان شاء الله موږ خپل کلیکشن زیاتو. فلال موږ سره اونیم زره کتابونه دي، اردو، پښتو، انګلیش لټریچر شو، لینگویسټک شو، هیستری شو، هوم اکنامکس شو، اګریکلچر شو، میډیکل شو، انجینیرینګ شو، انټرنیټ فیسیلیټی هم ریډرز ته ورکړی دا. ډیجیټل لائبریری ته هم یو اکسس پکې زموږ شته.
دا مقابله امتحانونو لپاره تیاری کوونکی لائبریری ترغلی فضل حلیم وایي چې دا غریب زده کوونکو لپاره دا یو غټ سہولت دی چې دلته کې موجود کتابونو نه ګټه تر لاسه کړي.
دلته پر اچار څه کې هو چون کې ایریا ډېر زیات د کتابخانم نه و، نو چون کې د دې موږ ډېر غټه فائدہ مو شو، خلکو تم ډېر فائدہ شو، چون هم د ډېر زیات تیراځي او غي سټډي کې سوک سی ایس ایس تیاری کې ز په خپل هم چون کې تیاری کوم سی ایس ایس پی ایم ایس تا اور داس نور ټیسټونو ته هم دلته تیاری کوم، هغه د وې موږ دلته ډېر زیات فائدہ شو. مخ کې دوه منو یو یو بو کوم ځان د بهر نه راغوستو او پاغه باندې ټیم هم ډېر زیات لګي دو، نو د دې د وې موږ په دوه چې موږ سره
په پاکستان کې او خیبر پښتونخوا کې د کتاب کتلو عادت یا کلتور د ختمې دوه هدا پورې ولې کم شوی دی؟ کاظم علی شاه چې انجینیرینګ پوهنتون نه فارغ دی او دلته مطالعه لراغلی دی مشال لیډو ته وایي
د دې وجه خو یو دا چې هغه رنګ ته تماحول نه ملاویږي، ته هم خپل مشغولې په خپل پورټس کې موبایل سوشل میډیا دومره عام شوه، لایبرری ته یو ماحول جوړ شي.
د یو سرکاري سکول پخوانی مشر یا پرنسپل بشیر ربانی وایي چې باید زموږ تعلیمي نظام نوې کولتا دا ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا او د کتاب ارزښت او اهمیت بیل بیل وروخایي.
د سوشل میډیا دور دی، د کمپیوټر او اوس د موبایل نوې کول چې دی هغه دغه سوشل میډیا سره اډاپټ شوی دی. سیوا د خپل کورس کتابونو نه، ټیکسټ بک نه علاوه اووی نور جرنل کتابونه نه هغه په لداوی توجه ده او نه هغه سره وی فیمیلیر شوی دی او نه زموږ تعلیمی ماحول کې مطلب دی داسې انوایرمنٹ دی یا دا شانتی ایجوکیشن دی چې ماشوم کتاب یوستو په مطلب دی مایل شي، راغب شي، هغه سره شوق پیدا شي.
د ډایریکټریټ آف لایبریریز پیښور چارواکو د نوم نه خودل په شرط مشال لیډو ته ویل چې په ټوله صوبه کې دا وخت پالیسی کچا خوشه اتلس زلو کې سرکاری لیبرری جوړ کړی شوی دی او دوی سره د پنګو ډیر کمی وی، نو باید دوی لپاره د ضرورت مطابق بجټ ورکړی شي او کتابونو سره سره دغه لیبرری یا کتابتونونو کې نور اسانتیاوی پوره کړی شي چې پکې د عملی پوره کول او د لیټ شیډنګ په وجه د بجلی متبادل نظام او نور سہولتونه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخوري او استاد پام د یو ادبی راپور په لور راګرځوم. په غزنی کې د وخت فر فرهنګي ټولنې له لوري یو ژغ د سول لپاره تر سر لیک لاندې ولسی مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د جګړې پر شکیل لور ژغ شوې دي چې نور دي له جګړو لاس واخلي او ربنت دي غاړه کشیږي. په مشاعره کې ډېرې کسانو ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
یو ژغ د سولې لپاره، هغه هم له هغه ښاره چې هره ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو ژغ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن شمال لویدیځ لور ته په نواباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو ترڅنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
بچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام کنه وینه دی وي، خو سوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خو سوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې له زړه خیزي او په زړه کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکیل لوری دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل:
مردم افغانستان دقیقاً از سول آرزویشان است.
سوله د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات سوله او اوربندې له لومړنیو غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یوه غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته یې وویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهۍ او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي، اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېر یووالي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله. او نسبت په دې برنامه خو زه ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږي دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سوله راولې، ډېر مې ارمانونه دي. خدایا سوله راولې، ډېر مې ارمانونه دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه د پای شي بیر رسیدلې دي. یو ځل بیا اسرائیل ممن توار کو چې د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د مسلم لیگ نونو مرستیال مشر مریم نواز وایي باید حکومت لږ تر لږه د لا درک کړل شوو کسانو کورنۍ خبر کړي چې خپلوان یې مړه دي او که ژوندي. نن په اسلام آباد دی چوک کې د لا درک کړل شوو کسانو له خپلوانو سره تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې مریم نواز د دې هېواد د پوځ او استخباراتي ادارې ISI په مشرانو غږ وکړ چې د لا درک کسانو په حق له د احتجاج کوونکو شکایت واوري. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې له یولسمې فروری راهیسې د بلوچستان د لسو لادره کړل شوو کسانو د کورنیو احتجاج روان دی. د کورمه سوداګرو د خرلاچو پکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړي. د کورمه د خرلاچو یو کاروباري کشف حسین نن مشاله ډوته ویل لکه چې لار تړل شوی نو کاروباري په ټپه درېدلی. په افغانستان کې د دوی په سرکل شو گاډو اضافي کرایانې هم راځي. د خرلاچو پکتیا مرکزی لار په افغانستان کې د فروری په څلورمه د ډریورانو او تاجرانو لخوا تر احتجاج شروع کېدو وروسته وتړل شوه. د بلوچستان په افشین کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په ضمنی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آغا بریالی شوی. د ضمنی انتخابات پرون مازیګر پایته ورسیدل. پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د دریو مشکوک وسلوالو د وجلو ادا کوي. د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تېره شپه یې په میرالی کې په یو پټنځای کې د وسلوالو د موجودګۍ تر پخلي وروسته عملیات ترسره کړل. او د روسیې فیډرل سیکیورټی سرویس یا ایف ایس بی وای چې د یوې ترهګرې ډلې 19 غړي نیولي. ایف ایس بی نن د فبروري په 18مه په یو بیان کې دغه خبرې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز اسرائیل مومند درته وړاندې کړی. له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پر همدې ځای پات رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پر زه احمد شاه زمی د خبرونو ویاند اسرائیل مومند از مور تخنیکی همکار اسحاق خان اميري په دې لاسو څخه اجازه غواړو چې د ژوند خوشاله شی به ورل لري. که پر همدې صفو پاتس واس نو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه اوریدل سي. تر بیا مو پر لاس پاره.